السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ولایت په ولایت ونیس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده په نننۍ خبرونه کې د اورزګان ولایت په اړه ل ملمنو او د غراز د اورزګان لوالي سره خپلې غوښتنې او پښتنې مطرح کولای شي پسر کې پام وکړئ مهم خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په استانبول کې له پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی دی او د برتانی صدر اعظم په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر غوښتي چې له اروپایي اتحادې څخه د برتانی د وتلو معاملې یا بریکزیت د را روانه جون میاشت تر دیرشمې پورې وځنډوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل خاغلی خلیلزاد د غراز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالې تحمینه جنجوه سره هم خبرې وکړې تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خبر شوی اسلام آباد ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره هم کتنې درلودې ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی دی د دفاع د وزارت وایم قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه بالامرغاب ته رسېدلي دي
نیروهای امنیتی و دفاعی تازه به ساحه رسیدن ضربات هوایی جریان داره جنگ شدت جنگ نسبت به دیروز کمتر است تا ساحه تسکین شه از وجود دشمن جنگ در اوج خاتمه نیابه آمار تلفات دقیق شده نمیتونه و ایر شریک هم ساخته نمیتونه بخاطر از اینکه ما آمار دقیق تا فعلا در دسترس قرار نداره
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن د بادغیس د سیمه ایزو مقاماتو په حواله خبر ورکړ چې د بالامرغاب په جګړه کې 12 نور افغان سرتیري وشل شوی دي په دې سره تر اوسه پورې د بادغیس د بالامرغاب په جګړه کې د وشل شو افغان سرتیرو شمیر 23 ته لوړ شوی دی د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن خبريالانو ته په ناسته کې د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا چورختون لپاره د لوبډلو مشران او مرستیال کپتانان اعلان کړل د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب او د لوبډلې مشر او ورسر راشد خان د مرستیال کپتان په توګه ټاکل شوی دی د شلوري لوبو لپاره بیا راشد خان کپتان دی او مرستیال شفیق الله شفق ټاکل شوی د ټیسټ سیالیو لپاره رحمت شاه د کپتان په توګه او حشمت الله شهیدی د مرسیال کپتان په توګه ګمرل شوی دی وراوی کمیټې سربیره پر دې په دې ناسته کې د سوری افریقا د تمریناتي کمپ لپاره درویشت کسیز لوبډله هم اعلان کړ چې لمخې به د لوبغاړو د فزیکی جوړښت یا فټنس او ازمیخت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیز لوبډله غوره کیږي د ناتو متحدانو امریکا او ترکیه ترمنس لفظي جګړه زور اخسته ده دا لفظي شخړه وروسته روسیه څخه د ترکیه د اسلور سو دافې هوا سیستم د پیرلو او د سوریه په اړه د درې اړخونو په دریزونو کې د اختلاف لامل پورته شوې ده امریکا او ناتو تړون د ترکیه له خوا د روسیه د دافې هوا سیستم له پیرلو سره مخالفت خي ترکیه بیا د دې هوا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډه پړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پر سرګندونو انتقاد کړی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاو شغلو سره په کتنه کې ترکیه ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداري ورکړ او له انقره وغوښتل چې په تیزی سره د ترکیه کې د نیول شو امریکایانو دوسیه حل کړي د برتانی صدر اعظم تریزا مے په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ ټوسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادې د برتانی د وتلو معاملې یا بریکزیت د را روان جون میاشت تر دیرشمې نیټې پورې وسنډوي په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده نهایي شوې د اوسني مهالویش له مخې دا پروسه به د روان اپریل میاشت په 12 نیټه عملي شي راپورونه وایي د اروپایي شورا مشر د دې اتحادې لوغړو هیوادونو غواړي چې د برتانی صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي ډونلډ ټوسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې کچیر ته موافقه وشي برتانیا به کولی شي له یو کال پوره کېدو مخکې هم بریکزیت عملي کړي او د ترکیه د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چاره پیل شوې دي. تمکیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال د بهیر په 15 سلويختو ساتونو کې بشپړ شي. د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر څخه چې د 2 میلیارډ ډالر په لګښت جوړ شوې ده، د استنبول خار په 30 کیلومتره کې موخیت لري. د اپریل د شپږمې نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمېر لوی لارې هم تړل شي وي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 5000 ټنو په شاوخوا کې تجهیزات په دې بعد د 200 لاریو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نوي نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 13000 کسان ګمارل شوي دي.